او د فساد موارد تر سره کړی دی. نو د فساد په اړه باندې راتلونکي خبرونه د کورنی چارو وزارت ته ځنګړې شوې ده. تر بیا خدای پامان.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر کورنی او سیمایز مسایل په دې خبرونه کې مو درته رانغاړلې دي، خو پیل د افغانستان او سیمي او نړۍ له تازه خبرونو کوو چې صالح محمد صالح برابر کړی.
د پکتیا د مچلغو بند جوړونې قرارداد نن په کابل کې لاسلیک شو. د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر سر له راتلونکې اونۍ پیلېږي. د ترکیې حکومت له تروریستي ډلو سره د ارتباط په تور په زرګونو کسان له دندو لرې کړي. د پکتیا د مچلغو بند جوړونې قرارداد نن د اوبو او انرژي د وزیر علي احمد عثماني او د پراجکټ ډیزاین ایجنسی په نوم روسی شرکت ترمنځ د اجرایه رئیس عبدالله په حضور کې لاسلیک شو. اجرایه رئیس په کابل کې په دې مناسبت جوړې سوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د ځینو ستونزو له کبله د دې پروژې د پیل چارې ځنډیدلې وي.
خو مشکلات په کمپنی کې وو، نور مشکلات د نه لپاره کې وو، هغه مشکلات اوس صفه شوې ده او دغه پروژه د ډیزاین او راغونډي پروژه ده. یو ځل بیا تاسو ته مبارکي وایم.
د پکتیا په احمد اباب ولسوالۍ کې د دغه بند د رغونې چارې د یو روسي شرکت لخوا پر مخ بیول کیږي چې په دریو کلونو کې به بشپړې سي. د اوبو او انرژي وزارت وایي دولت د دغه بند د جوړونې لپاره څه کم 23 میلیونه ډالر اختصاص کړي دي. د وزارت په حواله دغه بند به 2300 هکتار مځکه خړوبه او 900 کورنیو ته به د تشاک اوبه برابر کړي. مخکې اجرایه ریاست ویلي و چې په پام کې د اجرایه رئیس عبدالله د روان وضعیت په اړه نن وینا وکړي، خو شغلي عبدالله دغه غونډې ته ویل چې په دې اړه د خبرو پر د تا مهم کار خلکو ته خدمت کول دي. د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر سر له راتلونکې اونۍ پیلېږي. محمد سرور دانش د یکشنبې پرس په کابل کې په یوه غونډه کې وویل
له راتلونکې اونۍ بعد د برېښنایي تذکرو ویش پیل شي. له ملي شورا له دې عمله مننه کوم چې د نفوس او احوال د سب قانون د طرحې په تصویب سره یې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر په وړاندې وروستی خنډ هم لرې کړ.
د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د برېښنایي تذکرو د ویش د امن لپاره به پوره اقدامات کوي. د نفوسو د احوال او ثبت اداره وایي د دغو تذکرو ویش به له کابله پیلېږي. ځینې څارونکي وایي د برېښنایي تذکرو ویش به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو چاکونو کې د درغلیو له مخنیوي سره مرسته وکړي. په هلمند کې د ماین چاودنې و ملکیان وژلي او درې ټاپیان کړي دي. د والي ویان عمر ځواکه ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن تر غرمې مخکې د مرجې ولسوالۍ تریخ ناور سیمې ته نږدې سوې. د والي ویان ویل چې ماین د وسلوالو طالبانو خوار ځای پر ځای سوی وو. ویل کیږي په وژل سو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په بل خبر کې د هلمند ولایت مسؤلان وایي په مرجې ولسوالۍ کې هغه پوځي عملیات چې پرون پیل سوي په بریا مخته روان دي. د هلمند بدباتی دفتر په یوه لامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د دوو سرګروپانو په ګډون 8 جنګیالي وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ماین جوړونې د یوه مرکز 8 مورچو او ګڼو سپکو او درنو وسلو د لمنځه وړلو خبر هم ورکول سوی دی. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي هغه وخت وژل سول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. پیشه د سند پر لوی لار سوې ده. په جمشورو ښار کې د پولیسو یو ویان نثار احمد نن وویل په کوچني مسافر وړونکي موټر کې ټول سپاره کسان مړه سوي دي. ده وویل چې په لسو مړو کې څلور ښځې او 15 ماشومان شامل دي. په بل خبر کې پاکستاني چارواکي وایي ډیورند کرښې ته څیرمه د سړک غاړې بم په چاودنه کې درې پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. یو دولتي چارواکي کرمان افریدي نن وویل چې چاودنه د شمالي وزیرستان په غلام خان کلي کې سوې ده. ویل کیږي په سیمه کې د پاکستاني طالبانو په ګډون له نور افراطي وسلوالو سره د پاکستان پوځ په پوځي مبارزه بوخت دی. چارواکي وایي دغه سرتیري د سرحدي ملیشا ځواکونو غړي وه. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نښولو په شرط پیښه تایید کړې ده. د ترکیې حکومت له تروریستي ډلو سره د ارتباط په تور تر 2100 ډیر کسان له دندو لرې کړل. د ترکیې حکومت د تیر میلادي کال تر ناکامې پوځي کودتا وروسته د تصفیې چارې پیل کړې دي. د یوه دولتي فرمان پر اساس چې نن پر دولتي اژانس خپور سوی په 2000 شپږ سوه پنځوس ممرانو کې ۶۳۰ پوځیان، 380 نور یې د پولیسو غړي او 150 یې اکاډمیک شخصیتونه یا هم د پانتونونو کارکوونکي دي. د ترکیې حکومت وایي د 2018 کال د جولای میاشتې د کودتا په حادثه کې په امریکا کې د میشه مذهبي مشر فتح الله ګولن لاسو. تر هغې پیښې وروسته تر 1,00,000 ډېر کسان له افراطي ډلو یا هم ګولن سره د ارتباط لیدو له کبله یا له دندو لرې کړی سوي یا هم وظیفې ځنډول سوي او شاوخوا 50,000 کسان په دې تړاو نیول سوي دي. فتح الله ګولن د کودتا په حادثه کې چې په نتیجه کې 240 کسان وژل سول خپل دخالت رد کړی دی. او د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو رهبر کارلس پوچ دیمون د اسپانیا له حکومت غوښتنه وکړه د اجازه ورکړي چې د کاتالونیا د پارلمان د پرانیستنې لپاره اسپانیا ته ستون سي او بیا د سیمې مشري واخلي. پوچ دیمون له رویټرز اجانس سره په مرکه کې چې پرون خبره سوي ویلي، زه غواړم څومره ژر چې ممکنه وي کاتالونیا ته ستون سم، دا به د هسپانیا دپاره ښه خبر وي. هغه له دغه هیواده تر وتلو مخکې تر اکتوبر میاشتې پورې د کاتالونیا رهبر و. د اسپانیا حکومت غواړي پوچ دیمون د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه په یوه رابلل سوې غیر قانوني ټول پوښتنه کې د ده د رول او د کاتالان خپلواک جمهوریت د اعلان په تړاو ونیسي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. سیازادی رادیو ته غوښجز د زینو تخنیکی ستونزو لکبل مو معذرت ومني. سیده ورزو کابل ته د عبدالله یعنی اجرایی رئیس او د بلخ د والی ترمنز د ورسته یو اختلافات پاړه نن په ولسی جرګه کې بحثونه سی ودی. حدیث پردیس لکبل را سره په مستقیم تماس کړي. پردیس څه ویل سی ودی په دغه سرګندونو کې او تازه جزئیات په اړه څه دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. یو تاسو چې غواړم په پیل کې نن البته په مشانو جرګې کې د عبدالله او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ چې کوم په یو البته د عطا محمد نور له لوري چې کوم انتقادونه په اجرایی رئیس شوي په دې اړه بحث وشو. په مشانو جرګې کې وکیلانو عمدتاً دوه موضوع ته اشاره وکړه. اوله دا چې دوی ویل چې د حکومت او په مشخصه توګه د جمهوری ریاست او د عطا محمد نور ترمنځ چې کوم مشکل رامنځته شوی یا د جمعیت ګوند، نو دوی ټینګار دا و چې دغه مسله دې باید په یو سوله ییز شکل دې ته د حل لاره وموندل شي. او بله مسله دا وه چې سناتورانو ټینګار په دې کوو چې د هیواد سیاسي مشران نه باید یو بل یعنی له داسې لارو چې هغه په یو شکل د نامنۍ لمن نامنۍ ته لار هواره کړي یا په یو شکل د خلکو په عامه اسانو باندې بد تاثیر وکړي، نو نه باید چې دا ډول څرګندونې وشي او باید مسؤولانه څرګندونې وشي. نو ښه ده چې په دې برخه کې د دوو سناتورانو ګلالۍ اکبري او د فوزي سادات چې په همدې رابطه غږېدلي د دوړو خبرو راوریدونکو سره وو.
ما امیدوارستم که رهبری دولت وحدت ملی از تصامیم صلح‌آمیز کار بگیرن و کوشش بکنن که یک راه حل میان استاد عطا، رئیس صاحب جمهور و دکتر صاحب عبدالله پیدا شد.
رئیس صاحب جمهور نمو وقت نکو دا تا مامور ده او چه چه توای دا تا مامورین باید اومنی که دا سیمونی شی. نو دا چلور دیر شولایت دی، چلور دیر شو والیان، هر یو چه لریکی گی فرزن هر یو با بیا دا تا وزارت غوری، هر یو با دا تا ولایت غوری.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې تمونن په ظاهرا د خغلی عطا د خبرو په خبرګون کې لوړاندې د اجرایی ریاست ویندویانو د خبر کړي و چې نن به په همدې رابطه باندې دوی خغلی عبدالله مطبوعاتي کانفرنس ولري او ځینې خبرې به له ولس سره شریکې کړي. خو د ورځې په یعنی څو شیبې مخکې د اجرایی ریاست ویندویانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه ناسته یا دغه مطبوعاتي کانفرنس د اوس لپاره ځنډیدلی او خو خغلی عبدالله نن د مچلغو بند د قرارداد د لاسلیک په محل په غیر مستقیم ډول دې مسلې ته اشاره وکړه. دوی ویل که څه هم رسنۍ او ژورنالیستان غواړي چې له ده څخه په دې باره کې څه واوري، اما دوی ویل چې خبرې لري خو په یو مناسب فرصت کې به په دې باره کې خبرې وکړي. د اوس لپاره ده ته د ورځې موضوع دا ده چې کله چې چېرته یعنی پراختیایي پروژې عملي کېږي دی ډېر خوښ ده، غواړي په دې باره کې ډېر فکر تمرکز
وکړي. ډېره مننه حدیث پر دې سوال کابل و مردل چې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د اجرایی رئیس او د بلخ د ولی ترمنځ د وروستیو اختلافاتو په اړه خبرې سوي دي. که تخنیکي ستونزه حل سوي وي د خبرونې پاتې برخه به اکرام الله اکرام مخته بیایي چې دغه خبرونې ته یې پوره چمتووالی نیولی دی. اکرام صاحب آواز مې اوري.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. کور ودان درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. پردي صاحب ستانم ډیره زیاته مننه چې معلومات مو وړاندې کړل. اوس هم راځو د خبرونې بل مطلب ته. په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د سیاسي چارو له کارپو او د افغانستان د کابل پوهنتون له استاد ودیر صافی سره خبرې کړي په ګډه. او
اصلا دا موافقتنامه د رئیس اجرایی د راتګ د دوی سره دا د اساسي قانون مطابق نه دی. دا یو. دویمه دا چې د اساسنامه که امضا شوې ده بیا هم د عبدالله عبدالله او د اشرف غني تر منځ امضا شوې، په دې کې عطا محمد نور یا نور هر یو بل لوړ چارواکی یا وړوکی مامور یې چې دی ووایي چې زه که زه مستحق یم چې ماته چې راکړ شي او یا دا دی چې څوک لرې کولی وشي. دای عادی مامور دای او رئیس جمهور په خپلو صلاحیتونو کې حق لري چې هر یو لري کوي کار یې پریږدي. حتی زه دا درته ووایم چې رئیس جمهور دا هم کولی شي چې همدغه موافقتنامه د عبدالعبدالله هم لغوه شي
او اصلا هغه هم باطل کړی. موضوع دی چې مطرح کوي دا ده چې وایي جمعیت اسلامي د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو کې مهم نقش درلوده او دی هم د دغه نوي ملي یووالي د حکومت یو له مهمو منځګړو څخه و، مرکچیانو څخه و، او د هغه په اساس باندې دی ټاکل شوی د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا کچیر د دل لرکی دو سره مخالفه وي رئیس جمهور دا صلاحیت نه لري.
اې دې معنا نور هر اقل
سی ازادي رادیو ته غوږیاس داسي ښکاری چې یو وربیا تخنیکی ستونزې لرو او تاسو ونسوي کولی چې دغه مرکه په پوره ډول ازادي رادیو نه واوري. دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. او سم بیا ورزو کابل ته. په دې وروستیو کې د افغانستان د اجرایی رئیس او د بلخ د ولی ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته سوي دي چې نن په دې اړه د افغانستان په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې هم څرګندونې سوي دي. په همدې تړاو مو په دې خبرونه کې د سیاسي چارو د کارپو ودیر صافي مرکه واورېده. د افغانستان جمهوري ریاست دویم مرستیال وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به د راتلونکې اونۍ په سر کې پیل سي. سرور دانش نن په دې اړه په کابل کې څرګندونې کړي. جزئیات یې د شاه محمود شینواري په راپور کې اورو.
د افغان ولسمشر د هم رستیال وای د نفوس او احوالو د ثبت قانون تر هدا ملي شورا د غړي کمیټې تر تایید وروسته د ولسمشر لخوا توشي شوی چې لمخې به راتلونکي ونې د برېښنایي تذکیرو ویش پیل شي.
له راتلونکي ونې څخه به د برېښنایي تذکیرو ویش پیل شي. زه دلته لازم ګڼم چې له ملي شورا څخه له دې عمل مننه وکم چې د نفوس او احوال د ثبت د قانون د طرحې په تصویب سره د برېښنایي تذکیرو د ویش د بهر پر وړاندې وروستی خنډ هم لرې کړ. اوس ولسمشر دا قانون توشي کړ او نافذ ده
ور رسیده و نافذ شده است.
په ورته وخت کې د افغانستان د نفوس او احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د تعدل شوی قانون پر بنسټ په تذکیرو کې د قومیت او ملت مسله ځای پر ځای شوی او د تذکیرو د توزیع پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکی سونه نه ده موجوده. د دې ادارې وین روح الله احمد وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ به له کابل پیل او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د افغانستان لوی ولایتونو ته هم وغځیږي. د ده په خبره د یوې کورنۍ لپاره به د برېښنایي تذکیرو ویش دوه هفتې ونیسي. خاغلی احمد زی ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو ټاکنو پورې به د افغانستان یوه لویه برخه خلک د برېښنایي تذکیرو خاوندان شي. د برېښنایي تذکیرو په ویش کې د ځینو مواردو په سر له څو کلونو راهیسې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او ځینو سیاستوالو ترمنځ اختلافونه موجود وو، خو له دې ټولو سره سره د نفوسو او احوالو د ثبت قانون د تعدیل په اړه د ولسمشر فرمان تېره اونۍ د مشرانو جرګې او ولسي جرګې د ګډې کمیټې لخوا ومنل شو چې پر بنسټ یې په برېښنایي تذکیرو کې د قومیت او ملت لیکل هم شامل دي. له دې وړاندې له انتخاباتو نه د څار یو شمېر بنسټونو او د چارو یو شمېر کارپوهانو ویلي وو چې د برېښنایي تذکیرو ویش له شفاف انتخاباتو او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر زازی د برېښنایي تذکیرو د ویش پر وړاندې ناامني تر ټولو لوی خنډ ګڼي.
هغه سیمې چې ناامنه دي هلته تذکیرې نسي ویشل کېدای. په هر حال د یو اوږدمهالې پروسه ده او باید ژر پیل سي. دا چې د افغانستان هر وګړي ته به څه وخت دا تذکیره ویشل کېږي، دا یوه اوږده پروسه ده او وخت نیسي.
خو د نفوسو او احوالو د ثبت اداره وایي د دغه ستونزې د هوارې لپاره له امنیتي چارواکو سره خبرې روانې دي. دوی سپارښتنه کوي چې د ناامنو سیمو خلک کولی شي د برېښنایي تذکیرو د اخیستلو لپاره د ولسوالیو مرکزونو ته مراجعه وکړي.
عمر دل چې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال وایي د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر سر له راتلونکې اونۍ پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اطمینان ورکړی چې د برېښنایي تذکرو د ویش د امن لپاره به پوره اقدامات کېږي. د نفوسو د ثبت او احوال اداره وایي چې د دغو تذکرو ویش به له کابله پیلېږي. ځینې څارونکي د برېښنایي تذکرو ویش د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو په مخنیوي کې مهم ګڼي. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې د معافیت فرهنګ ختم دی او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه به بې څیرنې پاتې نسي. محمد فرید حمیدی دا څرګندونې په کابل کې کړي. جزئیات یې د یوسف خان ځدران په راپور کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوال وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به نور بې پوښتنې او بې څیړنې نه پاتې کیږي. محمد فرید حمیدي چې د یکشنبې په ورځ د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب اړوند د رسنیو حکومت د ګډې کمیټې د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل، له تېر یوه کال راهیسې مهمې قضیې څیړل شوې چې دا د معافیت فرهنګ د ختمېدو په معنا ده.
هیچ قضیه، هیچ مورد خشونت
دی وی د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي هیڅ قضیه او مورد له دې وروسته له تعقیب نه پاتې کیږي. مونږ به نور داسې قضیه ونه لرو چې څو کاله وروسته یې بررسی کړو. د ځواب نه ورکولو فرهنګ او معافیت ختم شوی دی.
معافیت از فرهنګ پاسخگویی ختم شده.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او رسنیو ګډه کمیټه وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1100 داسې قضیې څېړلې چې له تېرو 1500 کلونو راهیسې بې پوښتنې پاتې وې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د 1395 لمریز کال د زمري په میاشت کې د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب طرز العمل تایید چې له مخې یې بیا د ولسمشر د دوام مرستیال په مشرۍ د حکومت او رسنیو یوه ګډه کمیټه جوړه شوه. دا کمیټه وایي د کار د پیل راهیسې په مرکز او ولایتونو کې میاشتنۍ غونډې رابللې. په کورنیو چارو وزارت او دولتونو په قومندانیو کې یې د همغږۍ مرکزونه جوړ کړي. د رسنیو حکومت چارواکو ترمنځ د همغږۍ پراختیا ته کار کړی او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې یې هم څېړلې دي. د ولسمشر دوهم مرستیال او د رسنیو حکومت د ګډې کمیټې مشر سرور دانش وایي حکومت د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب خپل مکلفیت ګڼي او په دې برخه کې له تېرو دوه کلونو راهیسې د پام وړ کار شوی دی. ښاغلي دانش دغه غونډې ته وویل، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح، اطلاعاتو ته د لاسرسي ځانګړي کمیسیون او د دغه ګډې کمیټې رامنځته کول ښیي چې حکومت د رسنیو کار ته اهمیت ورکوي. خو د دې خبره رسنۍ هم باید ملي ګټو ته وفادار پاتې شي.
اطلاع رسانی یک پروسه دو جانبه است.
دی وی د اطلاعاتو رسول یو دوه اړخیزه پروسه ده. مدني ټولنې او رسنۍ باید په دې اړه مسؤلانه او په چوکاټ کې چلن وکړي او ځان د دولت او خلکو ترمنځ د پله په حیث ثابت کړي، نه د حکومت د یو اپوزیسیون په توګه.
یک اپوزیسیون سیاسي مخالف حکومت.
د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر فهیم دشتی هم د ګډې کمیټې کارونه او د حکومت جدیت ستایي خو ټینګار کوي چې لا کار ته اړتیا ده. ښاغلي دشتی دغې غونډې ته وویل په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو له همکارانو سره باید همکاري زیاته او تر څنګ یې حکومت د رسنیو مالي ستونزو ته هم لږ اوږه ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د مازیګر 4:40 کیدون کې دی. په دې خبرونه کې د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام هم اوریدلی سي او سپورټي خبرونه هم خبرو. اوس ورزو پکتیا ته په دې ولایت کې د بشري حقوقو د ادارې مسؤلان تاییدوي چې د تیر کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. نور حال د داود تپن په راپور کې.
دا بشر حقوقو د خزو د برخې مسوله زرمینه شمسوای په پکتیا کې د تیر کال په نسبت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 5% زیاتوالی راغلی.
تاوتریخوالي کله مونږ وګورو کال په کال داسې مقدار ډیری داسې نه ده چې مقدار نه کرده د ارقام یعنی ډیر شوی ده. ارقام همغه ارقام ده خو مونږ داسې ورته لاسرسی مو پیدا کړی ده او خلک مونږ ته راپورونه راکوي. سږ کال د پروسه کال په پرتله تقریبا 5% د موضوع ډیره شوې ده. پروسه کال تقریبا 150 تر 155 شاوخوا کې داسې و او سږ کال 103 د فرار د منزل سره که جمع کړو 150 ته رسیږي.
دا وایي له کورونو څخه د میړو ښځو انجونو فرار په دغه ولایت کې زیات شوی دی او د تښتې لوی لامل د ښځو انجونو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو خبره د پکتیا مدني فعالان هم کوي. وایي د دغه ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره ډیر څه نه دي شوي. مدني فعال او د ځوانانو پارلمان غړی ریمن یازی وویل
حکومت صحیح ده په مرکز کې کار کړی دی یو څه نه څه خو په لرې پرتو ولسوالیو کې هیڅ کار نه ده کړی.
د دې په خبره تر هغو پورې چې په لرو پرتو منطقو کې د ښځو انجونو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ او پلی نه شي ستونزې به ورځ تر بلې زیاتې شي. او دی دا خبره هم وکړه چې پکتیا کې د کلتوري ستونزو پر اساس ډېرې قضایاوې پټې ساتل کیږي که نه دوی هره میاشت له ډېرو پیښو خبرېږي. یو ځل بیا رحمان نیازی
په پکتیا کې په لرې پرتو ولسوالیو کې یا په مرکز کې چې نه کیږي نه کیږي نو تقریبا یو 15 د ځان وژنې پیښونه زه خبرېږم. په میاس کې یو 6 د فرار پیښونه زه خبرېږم.
نوموړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو لامل د زیات ولور د عامه پوهاوي نشتوالی په لرو پرتو سیمو کې د حکومت نه پاملرنه او ډېر نور مسایل په ګوته کوي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ارقام کم یادوي. وایي د تېر کال په نسبت سږ 2 کمې قضیه ثبت شوې دي.
اوس هم یو بهرني مسله څیرو. د روسیې سیاسي اپوزیسیون نن د آزادو انتخاباتو د ورځې په نوم په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې لاریونونه پلان کړي دي. نور له نوریاس نوري ناوري.
د روسیې د سیاسي اپوزیسیون د مخکښې څېرې الکسی ناوالنی ملاتړو او د فساد ضد فعالانو دغه لاریونونه چې په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې نن په پام کې نیول شوي تنظیم کړي دي. د دغو لاریونونو اصلي تنظیموونکی د مسکو د ښاري شورا مرستیال ایلیا یاشین دی چې د اپوزیسیون د پخواني مشر بوریس نیمتسپ متحد و. دغه لاریونونه د هغو پراخو مظاهرو د کلیزې په مهال ترسره کیږي چې په 2011 کال کې د دوما د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې چې هغه له درغلي ډک وبلل شول راپورته شوي وې. هغه همداراز داسې مهال پلان شوی چې د راتلونکي مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې بیا د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندیدوي. نننیو لاریونونو ته تنظیمونکو د آزادو انتخاباتو د ورځې نوم ورکړی دی. په موسکو کې دغه لاریونونه له دې سره سره چې محکمې پرې بندیز لګولی ترسره کیږي خو د هغه تنظیموونکي یاشین ویلي چې دی د ښاري شورا غړی دی او د لاریون لپاره اجازې ته اړتیا نه لري. د هغه په وینا وکیلان په ښار کې له مظاهرو پرته د جشنونو او محافلو د ترسره کولو لپاره اجازې ته اړ نه دي. الکسی ناوالنی چې په 13 میاشت کې اعلان کړی و چې غواړي د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي د نننیو لاریونونو ملاتړ کړی دی. هغه په خپل ویب بلاک کې لیکلي چې د لاریون لپاره د 24 یوه ډیره ښه ورځ وه او موږ به د 2012 کال د 24 په یاد راوړو. ناوالنی دغه راز د 2012 کال د موسکو د مظاهره کوونکو عکسونه هم ایښي دي. دغه مظاهرې د 2012 کال د می په 6 د ولسمشرۍ د 3 دورې لپاره د پوتین د لوړې د پر ځای کولو په درشل کې وځپل شوې. په موسکو کې په سلګونو مظاهره کوونکي ونیول شول. داسې ښکاري چې ناوالنی به له دې منه شي چې په رسمي ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي ځکه جنایي دوسیه لري او مجرم پیژندل شوی دی. نوموړی دا د دې هڅه بولي چې دی له انتخاباتو راوګرځوي. هغه تیر اونې د انتخاباتو لپاره خپل بشپړ تګلارې اعلان کړ چې په هغه کې له فساد سره پر مبارزې او د پوهنې او روغتیا لپاره د زیاتې بودیجې په ځانګړي کې دوه ټینګار شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د دسمبر په شپږمه اعلان کړی و چې د څلورمې دورې لپاره به ځان کاندید کړي، د هغه محبوبیت او د قدرت کنټرول ته په پام سره چې د حکومت د منتقدینو په وینا چارواکي د انتخاباتو کمپاینونه او نتیجې تنظیموي، سړی له مخکې د هغه د بریا نتیجه اخیستلی شي. د چارو کارپوهان وایي پوتین لیواله دی چې په دغو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون وکړي او د هم په پراخه کچه وګټي تر څو د ولسمشرۍ وروستۍ شپږکلنه دوره کې له پیاوړي واک څخه برخمن وي. د روسیې د اساسي قانون له مخې ولسمشران نشي کولی چې له پرله پسې دو دورو زیات د ولسمشرۍ دنده مخته یوسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په دې خبرونه کې مو د تخنیکی ستونزو له کبله معذرت ومني. د ځینو ناروغانو لپاره ځنګړي بوټونه جوړ سوي. اسمت سروان نور جزئیات راټول کړي.
د پارکنسن یا ریش په ناروغیو د اخته کسانو لپاره ځانګړي بوټونه جوړ شول. دا بوټونه په دې ناروغي د اخته کسانو لپاره پر لار تک آسانوي. د ریش د ناروغي په یو ډول کې چې ګیټ فریز نومیږي، ناروغ موقتاً د ګرځېدو په محل کنټرول له لاسه ورکوي. دا حالت خطرناک دی ځکه چې د ګرځېدو په وخت ناروغ د مخې خواته بې کنټروله کیږي او ځان نشي تکیه کولی. په داسې حالت کې که ناروغ ځکه تشخیص کړي، یعنی لوړې ژورې درک کړی شي، په لاره تګ ورته آسانیږي. د هالند د ټوینټ پوهنتون او د رادبورد پوهنتون د طبي مرکز ساینس پوهانو د لیزر په وسیله داسې بوټونه جوړ کړي چې د پارکنسن یا ریش ناروغ ته د لارې زیږوالی او لوړه ژوره د تشخیص وړ ګرځوي. هر بوټ چې پرمځکه لګیږي، پرمځکه سور رنګ رڼا خپروي او په دې توګه د بوټونو خاوند په اسانه او ډاډه زړه ګامونه اخلي. تر اوسه پورې دا بوټونه د ریش په 19 ناروغانو آزمویل شوي او نتیجه یې شوه. دوی وایي چې دا بوټونه له ناروغانو سره په ګرځېدو کې په سلو کې شپږ څلوېښت مرسته کوي. ساینس پوهان وایي چې دوی به په راتلونکي وخت کې د دغو بوټونو کیفیت نور هم ښه کړی شي.
لیسمت څاروان نمو معلومات اوریدل. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرامونه په سپورټي خبرونو پسې اوریدلای شي. سپورټي خبرونه لمرزي احمد زین اورو.
د سپورټ ورزنه هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې په یو دوستانه سیالۍ کې د نیوزیلند د سنترال سنتریکس کلب له لوبډلې څخه لوبه وګټله. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې د 19 منډو په توپیر سره سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. ښاغلی هوتک وایي په دغې لوبه کې افغانستان لپاره رحمان الله ګوربوز ښه لوبه او 120 منډې جوړې کړې. تمه ده د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د 2013 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه له پاکستان سره په نړیوال جام کې لومړی لوبه تر سره کړی. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر ورځ ناوخته د بارسلونا او ریال مدرید د فوټبال ټیمونو سره لوبه وکړه. د دغو دواړو ټیمونو لوبه چې د ال کلاسیکو په نوم یادیږي، بارسلونا 3-0 پر وړاندې ریال مدرید ته په سانتیاګو برنابو کې ماتې ورکړه. د بارسلونا د لوبډلې نه لوئیس سوارز، لیونل میسی او الیکس ویدال یو ګول تر سره کړ. په دې ډول بارسلونا له ریال مدرید څخه د 14 امتیازونو په زیاتېدو سره د لا لیگا د جدول په سر کې خپل ځای تثبیت کړ. او دغه د لا لیگا د تیر شپې په نورو لوبو کې اسپانیول 1-0 پر وړاندې اتلتیکو مادرید، سلتاویګو 3-1 پر وړاندې دیپورتیو او والنسیا 1-0 پر وړاندې ویاریال ته ماتې ورکړه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدې کې ربان ورستی د شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ
ځلونه پتي ور کړی. ازادې راډو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز ولایت د قلای زال د ولسوالۍ اوسیدونکي نصیر احمد وایي چې زوی غواړي د دغه ولایت په مربوطاتو کې د پولیسو په لیکو کې شامل شي او خدمت وکړي، خو د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ځینې مسؤلین ورنه 10,000 افغانۍ رشوت غواړي. دا وایي د 10,000 افغانیو د رشوت د ورکړې توان نه لري. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نصیر احمد او ورپسې به د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور، ستا نوم څه دی؟
زما نوم نصیر احمد.
له کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
زه ولسوالۍ قلای زال خبرې کوم.
ښه، مشکل څه و؟ څه ستونزه لرې؟
دلته زما زوی و، دغه زوی تللی و ولسوالۍ کې، زه سکر کېږم. بیا قمندان امنیه معاون دا ویلی و چې 10,000 روپۍ راوړه، خو 10,000 روپۍ هم نه لرو. بیا هم یو 100 روپۍ پیدا شي خپل روز ګزاره چلو، هم ځکه نه لرو، مال نه لرو، شی نه لرو. زه اوسا کالم یم، زه خپله هم کندوز ته تللی یم. قمندانۍ کې کندوز ما ته وویل چې واسطه لري که نه. ما وویل چې واسطه زه نه لرم. بیا وویل چې پیسې لري که نه. زه پیسې نه لرم. خدای قسم، به خدای قسم، به خدای قسم، زه ولې مسلمان یم، ولې قسم خورم؟ دا خبر رښتیا ده؟ خلک عسکري کوي. وګوره، دا هلک نه اخلي. وګوره، د ولسوالۍ خلایزال داس مرداره ده، داس مرداره ده. لس کاله کېږي زما زوی تللی و عسکر و، که اوس هم د دې معاش حواله ده. د ده نوم څه شي ده؟ د عسکر خیالي ده. خلک وایي چې خیالي عسکر. که اوس هم زما زوی معاش حواله ده، هلته قمندانان ولسوالان خوري کس لري؟ دا خاطه دی زور کوي، هغه تشنی کې بیا ځي دا در بدرې ده.
تا او زوی د دواړه په خپله خوښه غواړی چې زوی د په پولیسو کې شامل شي؟
زه ستونزې لرم، ځکه زه نه لرم، نادار یم، شی زه نه لرم. دغه ګوره، ژمه ده، بوټي په پیسې دی، غله په پیسې دی، هر شی په پیسې دی. دا دپاره د تللی نه چې یو 100 روپۍ معاش درکوي، هغه خپل ګزاره وکړم. ځکه نه لرم، مالداري زه نه لرم، کوچنیان لرم. یو ډاکټر ته وځي 200-300 پیسې اخلي، دا نه زه نه لرم. دلته غریبي نشته. زموږ په ځای کې طالبان شته. څوک چې په دولت کار کوي هغه سر پرې کوي. بیا هم زه خپل سر هم تیر یم، خپل دولت ته خدمت وکړم. ولې زما یو زوی لرم، دایم خارج ته ځي. هغه خارج چې ما ته 15 روپۍ پیسې لېږي، هغه ما ته په کار نه دی. لږ دی، لږ خورم، خپل وطن ته، خپل خاورې ته خدمت کوم. دغه دپاره و دولت دلته نشته، شی دلته نشته، اوبه دلته نشته، دربدرې دی. زه انتظار کوم خپل دولت ته یو لږ د ولسوالۍ فساد ته د رشوت لږ دا خاطر خپل نظر وکړي.
وروره، اوس ته غواړي چې زوی دې په دغه ولسوالۍ یا د کندوز ولایت په مربوطاتو کې پرته له رشوت او واسطې نه شامل شي؟
بله 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 بله، اجار سم دغه څه مازلم دغه ده. زه هم کندوز هم زه تلی سم، هم ده تلی سم، هم یو زوی لرم. دم ته خدمت وکړي، زما یو شهره وسه کېږي، هم زما زوی به کور کې دی، هم دولت ما شاقی، هم دولت خدمت کوي. زما زوی دغه ده، بس مقصد نه لرم.
ډیره مننه، ژوندی اوسې.
خدای په امان وروره.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کورنیو چارو وزارت لوایاند خاغلی نصرت رحیمی سره شریک کړه. محترم رحیمی، د پولیسو پلیکو کې د شاملېدو هغه پروسه څنګه ده؟
ډیر زیاته مننه. په هیڅ وجه زمونږ هیوادوال، زمونږ عزیزان، هغه څوک چې غواړي پولیسو په صفوفو کې یا نوي ریفورم د پولیسو ته په تشکیل کې جذب شي، په هیڅ وجه دوی نه پیسې نه اخیستل کېږي. دوی کاملا رایگان دي. فقط هغه شرایط چې د کورنیو چارو وزارت د تشکیلاتو په برخه کې، د جذب په برخه کې دوی ته شته، چې دوی صحت سلامتی ولري. دویم موضوع دا ده چې دوی په جنایي جرمونو باندې مرتکب نه وي، په خو بل د دې توانایي ولري چې هغه فزیکي وړتیا دوی ولري. دغه درې موارد کې دوی ولري مونږ دوی طلبای کوی او مرکز کې او په ولایت کې به د جلب جذب مراکز دوی سره به سالم برخورد کوي دوی به جذبوي.
ښاغلی رحیمی، دا موضوع مو له تاسو سره په دې خاطر مطرح کړ چې د کندوز له ولایته ازادي راډیو ته یو کس ټلیفون کړی چې زوی غواړي په پولیسو کې شامل شي، خو کله چې د قلایزال په ولسوالۍ کې مربوط ادارو ته مراجعه کوي د پولیسو ځینې مسؤلین ورنه 10,000 افغانۍ رشوت غواړي. آیا داسې موارد موجود دي؟
زه تاسو ته همده خلکو ته چې دا خبرې مطرح کړې ده او د افغانستان ټولو خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې د کورنیو چارو وزارت د څو وخته مخکې وزارت نه دی، د فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت نوې رهبرۍ په خاصه توګه جلحت مواب وایس احمد برمک جدي اقدامات ترسره کړي دي، جدي سپارښتنې حتی استخباراتي او کشفي ارګانو ته کړي دي تر څو په خپله په ریفورم په خپله په چوکاټ او نظام د وزارت داخله کې مفت و مثبت تغییرات راولو اصلاحات راولو. دوی د هیچ چا ته یوه روپۍ هم نه ورکوي، او که چیرته دوی غواړي چې د روسیا دغه موضوع وي هلته چا پیسې ترې نه غوښتي وي، تاسو کولی شئ چې ما شخصي خشمیره دوی سره شریکه کړئ. زه به په دې برخه کې د موضوع د وزارت په رهبرۍ دغه موضوع به چړل کېږي، تحقیقي بیګ به هغه که په هر سطح هر څوک عاملین وي، هغه څوک چې فساد زمینه مساعده کوي یا فساد کوي یا پیسې اخلي په واضح توګه وایم، دوی سره به جدید قانون په چوکاټ کې برخورد کېږي او د موضوع مفته ډېره د جدیت وړ ده.
رحیمی صاحب، که دا اسناد ولري او موضوع تاسو پورې راورسی مرسته به ورسره وشي؟
کاملا. وګورئ، له پولیسو سره د خلکو همکاري چې نوي په هیڅ وجه مو نشو کولای هغه مواردو ته چې هغه تامین د امنیت تنفیذ قانون دی او جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزه ده، د فساد پر وړاندې مبارزه ده، هغه ته مو ورسیږو. د خلکو همکاري موږ ته ډېر اړینه ده. یو څو مخکې څو مثال نور هم شته چې خلکو مو سره همکاري کړې ده، عاملین یې دغه داسې فساد څو موارد او خلکو مو سره همکاري وکړه او عاملین یې د قانون 50 ته تسلیم شول. نو دوی هم که چیرته داسې موارد ولري موږ ته مراجعه وکړي، دلته یو سلنونه شمیرې سره تماس ونیسي، که نه یې ما ته د خپله تماس ونیسي، دغه موضوع به د وزارت تر رهبرۍ تر کچې پورې چلل کېږي او د عاملینو سره به د قانون په چوکاټ کې ډېر جدي برخورد کېږي.
په دې صورت کې نو دی کولای شي چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي؟
هیڅ مشکل نشته. ما مخکې درته وویل که چیرته هغه درې ابتدایي شرطه که موږ لرو که په هغو شرطو باندې دی برابر وي، هیڅ چاته د یوه روپۍ هم نه ورکوي، هر څوک چې دوی نه پیسې غواړي دو خلکو سره موږ سره د همکاري وکړي چې دغه خلک موږ شناسایی کړو او د قانون 50 ته وسپارو.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندز ولایت یو وسیدونکو شکایت درلود چې زوی غواړي د پولیسو په لیکو کې شامل شي، خو د کندز ولایت د قلایزال ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ ځینې مسؤلین ورنه رشوت غواړي، او د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو وویل دغه مسله د دوی ته ورسي، هیچا ته د رشوت نه ورکوي او که دغه ځوان د پولیسو په شرایطو برابر وي پرته له ستونزې به په پولیسو کې شامل شي. د دې له مخې نصیر احمد کولی شي چې د 0195 نمبر شمیرې سره اړیکه ونیسي او خپله موضوع ورسره شریک کړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راواخلئ، د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې درسره ولیکئ، کیدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مونږ ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
السلام علیکم، زه حاج نورزی د هلمند څخه خبره کوم. دا مې دوم ځل دی چې زنګ مې ولې دی ازادي راډیو ته. یو حالت چې د ستار په نامه دی په هلمند کې، دی معلومات یې زما سره شته که دی چا کړي بیا دو شي، خو ما ته ډېر ځای دی په دغه شمېره باندې دی وایي. اصلي خبره دا چې په دی وایي زه د نوزاد یم، په نوزاد کې د میانجی یم، د نافظ الله خوند زیم، خواجین زه ته په دې چې مې زنګ وکړ چې پای چې پر وا چې پر څنګه لري نه څنګه وا چې پر دا به زل شمه را تکرار کړم چې پر وا چې څنګه لري نه څنګه څنګه وا چې پر السلام علیکم
السلام علیکم یو ورور زموږ سره راسره دی په هلمند ولایت کې لشکرګاه شهر کې چې هغه صرف خپل نوم لیکلی چې عزت الله څنګه دی او خبرې هم نشي کولای او د چا نه هوري نه خپل چاته ویلی چې څه خو صرف دا سړی زموږ سره موجود دی د لشکرګاه کې دا سړی موږ د لشکرګاه روغتون ته دیولی او د سره صلیب روغتون ته مهم دیولی په مازور دی چپاپ شاه زنګونې ډېر پرسیدلې دي په پښو تلای نسی پر لکړو دي نو دغه مسلمان موږ سره تلیب کم دیولې دي او په نت کې مو دغه تصویرونه عکسونه هم ورکړي دي ته چیرې دغه څوک دا پیغام هوري د خپلوان نو موږ سره دی پر دغه ټلیفون شماره باندې تماس ونیسي 0 و 0 و 0 و 0 یو څلور کشمیره بیا تکراروم 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و موږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. هغه بیچاره خوار غریب د شپې د ورځې د دردو د لاسه چیغې بغارې وي، موږ په هېڅ نه پوهېږو چې دی ولې چې دی خبرې نه شي کولی، ځکه په هېڅ نه پوهېږو او ګونګی دي څه اورېده هم نه شي. نو د دغه په هیله د ازادي رادیو ته دا پیغام استو و سلام، خدای په امان.
السلام علیکم. زه ازادي ته مې ټلیفون کړی دی. زه د کندهار څخه عصمت الله خبرې کوم. دلته د آزاد په نامه یو نفر دی، تقریبا د 30 کال عمر دی. په ډډه کې سپین تارونه پیدا شوي دي. دوه درې واره ما نور ټلیفون ورته کړی ازادي ته. د حضرت په نامه دی، د هغه کوته خوشتبه ده. دی وایي ما مخکې په ملي اردو کې هم کار کړی، دماغي توازن مې ته لري، او کله دی نیمکه پښتو وایي، کله پښتو او فارسي لفظونه په ګډه یې، او که ته کولای شي ما سره په دغه ټلیفون نمبر ما سره اړیکې ونیسي. 0 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و
شپاسواتات که متلیفون نیوی ده سار ده تو بجو سر بیاد در محشان به او بجو برید مصره پده غاره که بونی سیلیه بلوخ در سیم بیاد بنگی و سلام
السلام علیکم زد و راغا ده ایلمن ولیت ندالی ده ولسواری استاز در پتا ماسکی یو گران روش ده صدیق پا نامز مصره پا ایران که را سره او تقریبا تنده سلویش کال سلویش کال عمره او در مسلمان ورور قریب کې کشناخته ای ما ته دی پتا غا لمبا زنگ ووی سپر وسوی اولس شپر سو سلور سلویر اتا سو شپر اتیا او تقریبا دوی میشتر مخد ما سر پیران که سر سالا
سلام علیکم زی جاوید نکابل نتا سر بطا ماسکی ما ایمتی اولا پا نوم دی غزنی دی ولایت و مون سر پا مندسا کی بخور کی سباکو ایلی او خپل پلار مړ خو د تقریبا د نهه لسو کلو چې مدرسې ته راغلی وو خو اوس تقریبا شلو پنځه ویشتو کلو ده او انډیوالان څوک یې خپل ترونه ورېرونه یا بل څوک یې پوښتنه کوي نو ما په دې تماس باندې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه شپږ شپېته درې سوه شپږ شپېته پنځه سوه یوولس غزنی دی ولایت ده او کله مکور ورسره خو هغه ته نه یو چې زه د کوم کلی کوم ولسوالۍ ما تقریبا د نه لسو کالو چې دا راغلی او اوس پورې ژوندی دی او په کومه مدرسه کې سبق وایي او که څوک په حق له هغه غواړي نو ما سره د دې تماس بیا ونیسي په دې نمبر السلام
زه ګل محمد هلمند دی ولایت سوار در کوم د فیض الله په نامه یو هلک دی د کوچنی ګردی هلک دی اوس یې د شلو ورځو راغلی ده زه چې سترګې دي د پلار نوم دی نه را شوي او زما یر دی زما نس ده او د ور دی هغه محمد ګل دی د څلور کاله کې پنځم دی چې په لشرګاه کې دی.
السلام علیکم. والدین یم د دې صاف نه دلته یو کس ده د ګل نواز په نامه وایي. زه نوم مې ګل نواز ده والد شاه نواز اوسېدونکی نه پوهېږم چې د ننګرهار ده او که د کوم ځای دا ده. دلته په دې صاف کې ګرځي په دې مسجدو کې کله یو مسجد کې شپه او کله بل مسجد کې شپه. هیله کوم د ورونو نه که دا د چا خپلوان ګل نواز نومېږي والد شاه نواز نو دغه شمېرې ته دې زنګ وکړي 0 5 3 2 3 1 5 3. بیا دوباره تکراروم 0 8 5 2 3 3 1 1 5. د خدای په امان. ښه وخت ولرئ
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو. تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. زه رضوان محمد یم د المند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دربار کلی اوسېدونکی یم. په حال د المند ولایت د نوزاد مرجو ولسوالۍ د فساد د سیمې څخه تاسو خبر کوم. زما یو دوه عزیزان یم ورور د میاخ شه دی ورور می ګل احمد می جواب خې مستر در محمد می مستر در محمد د سره کار کوي او ګل احمد چې د محمد غوس کار کوي د جدول کالو درې میاشتې چې د کورنا درکسې دي نو چار مسلمان ورور په معلومات لري او ځای بنجان یې او ځای مړی داسي می سره ټلیفون په دوه شمیرو اړه کوي چې ټلیفون شمیرې د 0 8 3 3 0 0 2 2 1 0 9 8 5 ټلیفون شمیرې تل بیا 0 0 8 3 3 0 0 2 1 0 9 8 5. السلام علیکم. السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل د ولایت د سوری ولسوالۍ د ملزو د کلی صدا پیغام پریدم. زما یو وراره د عبدالرازق په نامه کې د اتمیاشت کې د خپله کوره نادره کړه که چا ته په هکله معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0 8 6 5 9 1. د اړیکې د شمېرې تکرار 0 8 6 5 9 1. مننه.
السلام علیکم. زه اسمت الله د خندار ولایت د خرمسل ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو د اقاز زوی دی چې د اسمت الله په نامه ده جروز محمد زوی دی چېرې یوې میاشتې پایته نادرکه سوی د مقول ولسوالۍ کې هم لیدل سوی دی. کله چېرې زما خپلو ږغ اوري هم د نورو انډیوالان ملګري زما ږغ اوري ما ته چې په لاننۍ شمېره زنګ وهي زموږ د ټلیفون شمېرې 0 8 5 5 1 1 او بل شمېره 0 8 1 5 5 0 1 5 0 او د که هر څوک زما ورور یا دی مې خپله ږغ اوري هم یم نه د نور ملګري وي د مهربانۍ د مخه دې زموږ سره په دغه شمېره ونیسي زنده باد ازادي راډیو زه خوښوم.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د بریشته ولسوالۍ سره په حریف کې یم. زما ورور ورک شوی دی حکمت الله د دوه میاشتو کېږي چې ورک دی. نه تاسو تراچې موږ ته نهسته تر کومه تللی دی تر کومه نه دی تللی. تاسو کولی شئ په دغه شمېره ما ته زنګ راووی راویښاست که هر چا ته معلوم دی د 14 کالو عمر یې لري. د تلیفون شمېره ده 0 8 5 5 8 5 9 0 3. د تلیفون شمېره ده 0 8 5 5 8 5 9 0 3.
السلام علیکم. زه حاجی عبدالکریم اسد زید سین بولدک سره په تماس کې یم.
خدامه د دنیا او د اخرت ټول سره در حل کړم. زما د دا وزي لام مکه تی دی خدای کاوی وزت څو وخت دی نو چې د تامه وته دی کوي نه کوي. خدای در رضا لپاره د اعلان خوې زرونه خدای خبر دی. زاجاز خیمه څه دې سم بول دا که څه سره به تمام کیم. زما یو زوی ورته تره کال او دوی میاشت کیږي نه بارام دی د شپالو څه کال دی پرنګ سر بخون دی په ار ملک چې دا اعلان دی بخفل او دی د خدای رضا لپاره یا بل مسلمان اړ دی یا معلومات ورسیه نو د خدای د خدای جل جلاله د رضا لپاره پر دا شمیرو باندې زما سره تماس ونه چې زه پلارم. ما دا درې کال او دوی میاشت افغانستان پاکستان مکمل به ورته دی بخفل لکه دی افغاني معلومات کړی دی دا شمیرو باندې چې زموږ سره تماس د خدای جل جلاله د رضا لپاره ونه شي شکر اویا دو اویا دیر یو څلو څلور دیر دوه مې شماره ده شکر اویا دیر نسلویر تنزه سوا ورشویته سلام
عربی رادیو السلام علیکم. زه عبدالبصیر د عزیز محمد شاه زوی چې یو ورک ورور مو دی تقریبا لس کاله شاوخوا کې کیږي په رادیو آزادۍ کښې موږ د ده پیغام اورېدلی دی د ده پیغام موږ نهدی اورېدلی نورو خلکو اورېدلی دی او ویلي دی چې زه لاګل محمد د عزیز محمد شاه زوی د غور د ولایت خوجروف د کلي اوسېدونکی یم. زه دلته اوس یو ځای په محبس کښې یم چې آیا د بازرام محبس یاد کړی دی که د پولیس چرخي محبس یاد کړی دی په هر محبس کښې کوي او که دغه پیغام ستاسو سره وي په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي یا تاسو زما سره تماس ونیسي د هغه سړی زما سره تماس ونیسي لاګل محمد د حاجي محمد شاه زوی د عبدالبصیر ورور. زه خپل عبدالبصیر خبرې کوم. زما شمېره ده 0 9 4 3 2 1 4 بیا تکراروم زما شمېره ده خاریف زما شمېره ده د عبدالبصیر په نامه 0 9 4 3 2 1 4 تاسو مهرباني به وي ځکه چې موږ ډېر سرګردانه یو بېخي ډېر په تکلیف شوي یو د ډېره وخته څخه موږ دغه اوازه اورېدلې ده نو موږ زیات کوشش کوو چې دی د ده پیغام یو پله بیا خپور شي. دوه واره درې واره نورو خلکو موږ ته ویلي دي چې موږ اورېدلي دي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه جمعه خان د هلمند یو مې پلان دی دوه کاله کېږي د کور نه دانا کړی عبدالشکور نمیر ولاندې عبدالغفور د سیابان د ولسوالۍ دي او بل ورک عزیز مو دی ملا ګل محمد د مسیح کارکوونکی وو اته کاله کېږي دانا کړی هېڅ پاتې نه لګېږي د ده پلار ملا محمد شاه خان نمیر شپږ ورونه دي او خور هېڅ دانا کښې نه لرو ډېر هیله کوم چې دغه پیغام نشر کړي د ازادي راډیو د کارکوونکو سره هیله لرم چې زموږ ورک عزیزان ولټوي په را لاندې شمېرو زموږ سره دې هغې څونې دي 0 8 4 3 2 6 4 ماسلام بلم
ما سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو بېخي ډېر ورسېږي. زه د مکود ولسوالي یم د غزین د ولایت یم ازاشاه مې نوم ده د امین الله په نامه ګونګای زوی مې ده درې کاله کېږي چې نظرکه ده کله هر چا سره وي په دغه شماره دی له ما سره تماس ونیسي 0 8 0 4 8 5 3 8 5 دا زما شماره ده 0 8 0 4 8 5 3 8 5 یوارې بیا تکرار کړم 0 8 0 4 8 5 3 8 5 دا زما شماره ده. اعلان چې مه باسوي د خدای په یاد ښه شیرني ورکوم ما تر سره تماس ونیسي په ژبه د ګونګای د امین الله په نامه ده.
سلام علیکم. زه عبدالباری د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما ورور دغه 15 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د هلمند د قتلګن په سیمه کښې نادرکه شوی هر مسلمان کښې و درت لري په دا شمېره دې ږغ 0 8 0 5 3 6 2 1 2
بله السلام علیکم ورور. زما یو اکا دی د سلطان په نامه دی د 4 کاله کېږي چې ورک دی او که څوک په هکله معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووي 0 8 0 8 9 2 9 بله شمېره ده 0 8 0 0 8 6 6 اخري 4 ورور چا ما ته ټلیفون را وچي ما ټلیفون انشاءالله کار کوي د ازادي راډیو څخه جان مننه.
السلام علیکم زما یو د تر زوی دی د اسلم په نامه خلک کې له کوره وتلی دی نادارکه دی کله چا سره یې یو څه څوک لري یا د خپله موږ ته دې په دې شماره اړیکې ونیسي صفر اویا دوه ویشت څلور څلوېښت اتهسونه دېرش خدای سلام
علیکم زه سید کریم د هلمند ولایت څخه د سره په اړیکه کې یم زما د اخښې زوی ورک شوی دی نوم یې ادم خان دی د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ اوسېدونکی دی دا څلور کاله کېږي چې نادرکه دی که څوک زما غږ اوري پر دغه شمېره دې اړیکه سره ونیسي که دی خپل یې که بل چا ته معلومات صفر اویا دوه دېرش شپږ نوي پنځه سوه پنځوس بله شمېره ده صفر اووه سوه شل یو نوي څلور نوي السلام علیکم
السلام علیکم امین منصوری یم د پکتیکا ولایت متخان د ولسوالۍ د ابراهیم کاري د اوسېدونکی یم فعلا له متحده عربي اماراتو دبي نه تر سره پیل کړم پیغام درته پرېږدم زما پیغام د ورکو عزیزانو خپرونې ته ده زما یو تره محمد قسیم په نوم باندې ده رنګ تور ده پوخۍ پښه باندې مانده ده ګوډ ده نو تقریبا له څوارلسو پنځلسو کلو راهیسې نادرکه شوی ده د کور وتلی ده او هېڅ معلومات یې هم نشته مخکې ما یو څو پیغامونه پرې ایښي وو بیا څه معلومات شوی وو چاته خبر کړه ته لیدلی وو خو بیا هېڅ درک ونه لګېدلی وروسته یې موږ اوجې ته ولاړو پیدا مو نه کړو نو که چاته معلومات یې او یا د محمد قسیم په نوم باندې پېژني په چپ پښه باندې ګوډ ده لیدلی وي نو مهرباني دې وکړي پلان د شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسي د اماراتو شمېره مې ده صفر صفر اووه صفر صفر نه اووه یو نه اووه پنځه اته پنځه څلور پنځه مثال صفر صفر اووه نوي یو سلو پنځه پنځوس نهه سوه پنځه اویا پنځه اتیا پنځه څلوېښت اویا د افغانستان شمېره ده صفر اووه سوه دوه اویا شپږ سوه دولس شپږ سوه دولس دې شمېرې ته دې اړیکه ونیسي محمد نعیم نومېږي دغه سره تماس ونیسي مهرباني به مو وي
زما نوم صدیق الله ده د کابل اړیکه نیولې ده د زابل ولایت یم پیل یم اوس خوشحال خان یاساکي یم او زما یو انډیوال ورک ده چې نوم یې عبدالله ده وسلام پر دغه شماره دې اړیکه ونیسي زما شماره ده صفر صفر اویا اتیا دېرش یو پنځوس بیا تکرارون صفر اویا اتیا پنځوس یو پنځوس زما نوم نادرخان ده زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د مدخیلو د کلي یم نو په زما یو ماما ورسته نوم یې سردار محمد ده که چېرې د هر چا پته معلومه وي نو پر دغه شمېره دې زنګ ووایي صفر اویا شپږ اویا اته اویا پنځه سوه اتلس پر دغه شمېره دې زنګ ووایي
السلام علیکم زه عبدالمجن اخوند کندهار ولایت سره خبرې کوم زما یو انډیوال دی د پنجوایي د ولسوالۍ د ملا دوست محمد اخوند په نامه باندې که چیرې د ده ملګري د زما غږ واوري ده ته دې زما دغه لمبر ورکړي یا دی زما غږ واوري صفر اووه سوه یو دېرش بیا اووه شپېته بیا څلور اتیا دا زما لمبر دی چې ملګري زما غږ واوري یا دی زما غږ واوري پر دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي
الو دا غږ تا وامه زموږ یو د ناظر د رید لاس کال کې دی چې ورک شوی دی دا جی محمد شاه زوی دی دا نوم چې دی لا ګلمار خپل دی جی محمد شاه کا زوی دی نو زه که شه موږ ګلامت نه یم دی دا شعبان زه غواړم چې مو سره یو معلومات راکړي مو د ازادۍ د راځي ته دا معلومات نیولې دي چې غدي راځي ویلې دي چې دوی خپل کار دی نو زه وایم چې دا زموږ پیغام دی چې خپل پوتي نو دا زموږ د ټلیفون شماره ده صفر و صفر پنځه نه صفر درې یو نه پنځه بیا یې درته وایم زموږ د ټلیفون شماره ده صفر و صفر پنځه نه صفر درې یو
دا
هغه د ځان خدا د بغلان د ولایت نارنج ولسوالۍ مخه مونږه خورده ده په کندهار ولایت د نشت ولسوالۍ د کشتانډر د کلی سالم احمد ننګه د محمود د کایما غاګوري نمالم بتر زنګ وایي پیپر څه پر وو تالور دوایاو نه تالور څه پر څنګه دا نمبر تر زنګ وایي زه حمد لنه میګم مونږ ورته پټا سره څنګه شي سلام علیکم
بلی السلام علیکم مانوم فرید دی جیلمن ولایت اوسیدونکو زما واخا دی مرجه ول صالیو ما واخا دی یوسف بنامه دی ذکر کیږي چې ورڅ وای دی تر ار ورته معلومات یې نو په دغه نمبر دی زنګ وای هغه ورسه او درې انځاتیا اتیا شپږ زنګ وای والسلام در سلام
مننه چې ازادي رادیو اوري